السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې د یوناما د ماموریت موده د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل چې د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې رول ولوبوي او افغانستان ته په ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ وسپاري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږونه نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب وکړي. بلورتا د بیپولی خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ایس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکې ټولنې غږ کړی چې د امریکا د نړیوالې رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو له سملاسي خوشې کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو ایس ای جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د غزې پر تړانګه د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوښت. ګڼو رسنیو د غزې د روغتیايي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزې پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان مشرې الینا والتونین نن په بوسنیا هرزګوینا کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. میرمن والتونین چې په عین حال کې د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر هم د سرایو ته د سفر پر مهال ویل د بوسنیا هرزګوینا له ټولو سیاسي مشرانو غواړي چې د اساسي قانون اصولو ته درناوی وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې د نورې بې ثباتۍ سبب کېدای شي. په بوسنیا هرزګوینا کې د سربسکا جمهوریت په نوم د بوسنیایي سربازانو اړوند سیاسي بحران د پراخېدو په حال کې دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا دوه ستور مزلي چې د 9 میاشتو لپاره په نړیوال فضایي سټیشن کې بند پاته وو نن د ځمکې په لور وخوځېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې بوچ ویلمور او سنی ویلیامز له دو نورو ستور مزلو سره د سپیس ایکس په یو کپسول کې د نړیوال فضایي سټیشن څخه جلا شول او تمه ده تر ځمکې پورې د دوی سفر به 12 ساعته وخت ونیسي. امریکایي نیک هیګ او روسي الکساندر ګوربونوف په تیر منی کې په خپل سپیس ایکس کپسول کې نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې میرمن ویلیامز او ښاغلی ویلمور د تیر کال په جون میاشت کې د بوئنګ په سټارلاینز ازمایشي فضایي کپسول کې ځمکې ته ستانه شي، خو هغه مهال ته فضایي بیړۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ شو او په نتیجه کې د ناسا د کپسول بیرته ځمکې ته تش راستون شو. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیز لري نه کړي هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلای. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. دې پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته پتا نه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. ټول بېرته فعال شي.
پاکستان ویلي افغانانو ته ورکل شوی مهلت نور نه غځوي. دې کار کډوال اندېښمن کړي.
نو چې ما کارونه مې باندې کاروبار هم دی چې دغه راته ویل چې ورور بس خپل کار ما راغونډوه او بس تاسو سره 31 ماجه پورې ټیم دی او بس تاسو وزئ نن نو ډېر غټ په 20 سره مخې تاسو
نور راپورونه هم لرو او د موسیقي پلویان وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړې موسیقي برابر شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نکړي په افغانستان کې سوله او سوکالی نشي راتلای. د سازمان د طالبانو غوښتي چې د ښځو په وړاندې اوسنۍ پالیسۍ بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې. طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښودلی چې دا او نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګېدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلای شي. خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداراز د یوناما مشرې 13 میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډېر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه چې د افغانستان په ګډون لسګونه هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو د سفر د بندیز په اړه خبر شوي وو رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان په امریکا کې د افغان متحدینو بیا مشتیدنه د دوی د پالیسۍ یوه برخه ده. د دې وزارت ویاندې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل داسې کوم نوملار نشته چې امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال مخه ونیسي چې له متحده ایالاتونو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 6مه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه، خو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتونو ته د سفر د بندیز خبره پکې شوې وه چې امریکا ته د کیس لرونکو افغانانو ترمنځ سخت اندېښنې راپورته کړې وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14مه په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده، خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
When it comes to the nature of Afghanistan, افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ له مخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې لږ وخت سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرېنږدي او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتې وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کیر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې امریکا افغانی همکاران امیدونه بیرته تازه شي، ځکه همدې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره د افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېم ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، یو خو پاکستان ریپورټ وي موږ او بل خوانه د امریکا له خوانه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي چې دغه مشکلات تر هر څه زر تر زر رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 6مه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړاو ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي چیړل شوي، خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چیړلو خبر ورکړ چې په درېمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ترمنځ اندېښنې راپورته کړې.
اوریدونکو و مېرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی د هغوی تګ به امریکا ته کیږي او وایي چې په دې برخه کې پالیسۍ پر خپل ځای دي. له امریکا نه ورزو پاکستان ته، په پاکستان کې هم افغان کډوالو ته د همدې مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې مهلت ورکول شوی چې خپلې کډې راټولې او افغانستان ته راشي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت غوښتي چې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دا مهلت وغځوي، خو د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دوی مهلت نه غځوي او په ټکو یې دا کافي وخت دی چې کډوال باید خپلو مینو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم لاره هم بنده ده او په پاکستان کې دننه افغان کډوال وایي چې د دوی د نیولو چارې هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14مه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د دې سره د ای سی سی کارت درلودونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو له امله سخت اندېښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوسم ورزو. افغانستان ته د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د وروستیو دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن آزادۍ رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نېټه نه ده اعلان کړې او هم دوی له اقتصادي پلوه او د اختر پر اتاګ او روژې په جریان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی، عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي.
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هود د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هود 28مه ده د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماشونه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 15,000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 15,000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوی او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړي. د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړې او ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنۍ مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعاوې کړې وې چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیری دولتي کارکونکي وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه چې د روژې پاړه یا د روژې رنگونو ته مورا لګلي نشر ته چمتو دي، خو دا راپور اخلو چې په افغانستان کې د موسیقي او شمیر غږون کې وایي چې د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید د ماشومانو لپاره په ځانګړي موسیقي باندې کار وشي. د دې راپور تفصیل په دې راپور کې.
سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبره یې ټولو افغانو ماشومانو ته ویلې ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولي. ګودر ازادي راډیو ته وویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونږ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیږدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم دا دی.
د ګودر په خبره د سندرو له لارې کولی شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نوموړی وایي ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی.
re 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 alif 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 noon baran noon baran noon baran 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 baran
bariyalai wali balhagh afghan sandar ghaade dai che mashumano te yeso sandari wali di خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل،
موږ ډېر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوی اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولي، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل،
خلاف از یکی د دغه اکثر کشورونو
ته دی، خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډیره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې وروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرټونو خبر ورکوي. د روان لمریز کال په مرغومي میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
اوریدونکو په همدې سره ورو ورو د خبری مجلې یا د خبری ټولګې د پایښې بوته نږدې کیږو. روسي راپور اخلو، هغه دا چې وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د آزاد اروپا ازادي راډیو بودیجه بند کړه، په اروپایي ټولنه کې داسې بحثونه راپورته شوي چې د ازادۍ راډیو مالی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا راډیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د راډیو آزادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا راډیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا راډیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د راډیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي راډیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوښینونکي ده چې خبر شو د امریکا متحدو ایالاتونو د ازادي راډیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکی هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوې بودیجې د بندېدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لویه ډالۍ وي.
د روژې رنگونه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا خان ساقم من غزنی ولایت څخه. د روزې په اړه خو زه دومره وایم چې روزه خو سره الحمدلله ډېره ښه روزه ده، ځکه له دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډېر برابر ده، نه یخ ده نه ګرمي ده، ورځې هم نسبتا برابرې دي. او د نرخونو د میوجاتو مثلا لکه سبزیجاتو وچې میوه چې ده دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نورو کلو ته ښه دي. په نورو کلو کې بل وړېدو او سحکل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي، او تر اوسه تدې دم الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي، بس روجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یوه اسانی راباندې راولي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته د تاندې څانګې خبرونه خبرې